چی بریم دا سدیر ډوب خبری مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. په دې نیم سات خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې د منځنۍ اسیا له هیوادوی غوښتي دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې دې همکاري وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه څرنګه مرسته کولی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام ده خبرونو سرټکی ده. افغانستان اجرایی رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. په کابل کې د قرغې په بند سیمه کې دوه کسان نن په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي دی، او تمه ده د جولای په 12مه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له سکرتر سره په ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. خبرونه د افغانستان اجرایی رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله دا خبرې نن په بامیان ولایت کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي. ښاغلي عبدالله هیله وښوده چې د دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی وبولي څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا پیل شوی د شلو هیوادونو استازیو برخه اخیستي. د جنبش ملي ګوند ویاند وی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي. بشیر احمد تیانج نن د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل که څه هم قضایي ارګانونو ته درناوی لرو خو لویه څارنوالي او محکمه د ده په خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال د دوسیه څېړلو واک نه لري. لویه څارنوالۍ د احمد اشچي د ادعا په اساس جوړه شوې دوسیه محکمې ته استولې ده. احمد اشچي مدعي شوی چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې جنسي ځورونه ورسره کړې او وهلی ټکولی دی. والیکې یوې سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د احمد اشچي دوسیه محکمې ته استول شوی او ټول مسولیت په محکمې پورې تړلې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي دوه انتحاري حمله کوونکي نن له غرمې وروسته هدف ته رسیدو مخکې ووژل شول. د پکتیا امنیتي د امنی قمندانۍ ویاند سردار محمد تبسم ازادي راډیو ته وویل ځانمرګو هڅه وکړه د پولیسو د تلاشۍ له پوستې وتښتي خو پولیسو پرې ډزې وکړې او په دې سره په انتحاري حمله کوونکو د بدنونو پورې تړلي واسکټونو چاودنې وکړه. نوموړی زیاتوي د انتحاري حمله کوونکو په تړاو له مخکې پولیسو سره د کشفي ادارو معلومات شریک شوي وو. د په وینا دواړه انتحاري حمله کونکي چې په موټر سایکل سپاره وو دوی پورې د تړل چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله درې ملکیان ټپیان شوي خو نور زیان نه دی اړولی. د ورزګان یو روغتیایي چارواکی وایي ترینکوټ روغتون ته اته ټپیان انتقال شوي چې د دریو صحي وضعیت یې خرابه دی. د ورزګان د مرکزي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اته دانې زخمیان تر اوسه پورې راوړي دي چې په هغه کې څلور دانې زنانه دي او درې پکې ماشومان دي او یو پکې ځوان دی. د درېو زنانو یعنی اکم روغتیایي حالت چې دغه ډېر خراب دی او نور ښه دي انشاءالله.
د ترینکوټ دی وی اړوند سیمې سجاول اوسیدونکو ادعا کړې چې بهرنیو پوځیانو تیر شپه عملیات کړي چې څو تنه مړه او ټپیان کړي دي. سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل په قرغې بند تفریحي سیمه کې نن له غرمې وروسته دوه کسان په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کابل امنیه قومندانۍ د خبره تایید کړې ده. د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالبصیر مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نن له غرمې وروسته د قرغې بند د اسغلولو په میدان کې دغه پیښه شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره ټپي روغتون ته انتقال شوی. په وژل شوی کې یو دوکاندار شامل دی او د بل د هویت لپاره څېړنې روانې دي. ښاغلي مجاهد وویل سیمې ته د قومندانۍ یو پلاوی لیږل شوی څو پیښه سمه وڅېړي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. ماسکاو له امریکایي چارواکو سره د جولای 12مې په خبرو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ښهوالي لپاره د ځینو اساسي وړاندیزونو تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروغا پرون وویل ماسکاو به اړ شي څو د امریکا په لاس په 2014 کال کې د 15 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو او د دوو روسي ډیپلوماتیکو ساحو د ضبطولو په وړاندې ځواب ووایي. د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما په ماسکاو د ځینو استخباراتي معلوماتو په اساس چې ګواکې روسیه غواړي 2014 کال په انتخاباتو کې مداخله وکړي دا بندیز فیوزونه ولګول، خو هغه وخت روسیې کوم خبرګون و نه خوت. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د جولای په 18 نیټه په خبرو کې به د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریباکوف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سکرتر توماس شینن سره په مهمو مسایلو خبرې وکړي، نه کوم پروتوکولي خبرې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال اسیسټانت سباستن ګوروکا ویلي دي کېدای شي امریکا متحده ایالاتونه د روسیې ښه نیت ته په کتو د روسیې دوه ډیپلوماتیکې نیول شوې ساحې بیرته دغه هیواد ته وروسپاري. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې واړه حمله کوونکي ووژل. د دریو ټپي شویو یهودانو له ډلې دوه تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه یې بولي ترسره شوې ده. د زاړه ښار ټولې دروازې تړل شوې او په اقصا جومات کې د جمعې ورځې لمونځ هم لغوه اعلان شو. دا مهم خبرونه.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ آسیا پر هیوادو ژغ وکړ چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې پرې نشتی.
در مبارزه با تروریسم یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د منځنۍ آسیا هیوادونه څه کولای شي؟ د سیاسي چارو کتونکو غفور احمد جاوید وای
هغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب لري، په روسیې کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان لارې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
په دې خبرونه کې به هم دار ازواب لري چې د جرمني ولسمشر په کابل کې افغان ولسمشر سره یو لړ ژمنې وکړي.
د دې دولت واده افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنې او مشورې په برخه کې.
نن په فرانسې کې د انقلاب جشن دی. د امریکا ولسمشر هم پکې برخه اخیستې ده. په دې اړه به هم په دې خبري مجله کې واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس وی له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو درون پیټی په افغانانو اچول شوی دی. عبدالله عبدالله وویل د منځنۍ آسیا هیوادونه چې ځینې اتباعیې په افغانستان کې د فعالو تروریستي شبکو غړي دي، له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغانستان تر ډیره یوازې پریشي. د افغانستان اجرائیه رئیس دا خبرې نن په بامیان کې د افغانستان منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي. صفی الله سنکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ آسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې د جمعې پورس په بامیان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د ګډو خبرو څلورم دور کانفرنس په پیل کې وکړي.
البته د دې ګروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است.
په دې تروریستي شبکو کې له ټولې سیمې خلک شامل دي. په اقتصادي او فرهنګي چارو کې همکاري ښې دي. له تروریزم او تروریستي شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسؤلیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی دی.
گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل له تروریزم سره په جګړو کې افغانانو ډیره قربانی ورکړې او د په خبره کې یوازې د ورستیو څو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي، دا په ډاګه کوي چې افغانان څومره له دې پدیدې ځورېږي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې د عبدالله عبدالله په خبره زیات مسؤلیت په افغانانو راوړل شوی چې د رپورټونو له مخې امریکایي مقامات ویلي روسیې له افغان وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې او هغوی ته تجهیزات ورکړي دي. روسیې دا خبره رد کړې ده. د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر اشرف غنی هم د شانګهای سازمان په وروستۍ سرمشریزه کې چې په استانه کې وشوه له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبرې وکړي. اوس دلته په افغانستان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس په بامیان کې جوړ شوی دی او دوی ورځې دوام کوي. دغه کانفرنس لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو استازي شنونکي او پوهان ټول شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هیله وښوده دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی راوبولي څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي.
اگر کسی از قفقاز در افغانستان در جنگ با ماست، او چه دعوای با ما داره؟
کڅوک له قفقازه دلته لموږ سره په افغانستان کې جنگ کوي هغه دلته په افغانستان کې څه داوا لري د هغه داوا بل زیاده همداسې لټولې سیمه نو زموږ هیله ده کوم په هانچ له سیمه راغلي په خپل ټولونو کې د چارواکو په مینس کې پروخانه توګه د دې ټولې سیمه په استازي توپ د بحث مطرح کړی
همه مردم این منطقه مطرح کنه
د ریپورتونو په اساس د ازبکستان ځینی ادبا چې د تحریک اسلامي غړي دي ځینی چچنیان او د قفقاز حوزې خلک په احتمال سره تاجکان او ایغوریان له افغان پوځیانو سره په جګړه کې د وسلوال طالبانو او داعش جنگیالیو ملاتړلی ده د ازبکستان اسلامي تحریک د ګوند اکثر غړي د داعش اسلامي دولت ډلې له فعالو کسانو څخه دي او د سیمه ایزو چارواکو په حواله له خپل کورنۍ سره په زابل او نور سیمو کې مشت شوې دي
پر راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله په وینا واوریدل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو بار هم له ترورزم سره د جګړې په برخه کې افغانستان وړي د افغانستان اجرایي رئیس د سیمه هیوادونو ته په دې وینا څه پیغام ورکول غواړي او د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې له دغو هیوادونو د افغانستان څه هیلې دي د موضوع ملالی بشیر د سیاسي چارو له کارپوه غفور احمد جاوید سره په مرکه کې یاده کړې او نومړی پوښتنه ترې کړې ده چې له دې خبرو د شغلي عبدالله پیغام څه دی
دینه مخکې افغان ولسمشر هم ویلو چې په افغانستان کې شل تروریستي ګروپونه جګړه کوي یعنی دا ټول تروریستي ګروپونه د افغانانو نه دي یا د افغانستان نه دي بلکې د سیمه او نړۍ دي تاسو وګورئ د طاهر یالداش ګروپ مثلا د اوزبک جنگیالي د چچین جنگیالي پوروسو کې د تاجک جنگیالي دا ټول هغه ګروپونه دي چې افغانستان ته راځي او پوروسو کې چې د داعش په لیکو کې کوم جنگیالي نیول شوی دي هغه مستقیما د اوزبک د ازبکستان هیواد پورې اړه لرله او هغه تروریستي ګروپونه پورې اړه لرله کوم چې دا هغه سیمه تابعیت لري بل مهمه مسله دا ده چې تروریزم تر څنګه نشئ ته کې کوشش کوي چې د غسیمه امن کې او د منځنۍ آسیا له لارې خپل کاروبار مخته یوسي خو وايي افغانانو دلته ورته سینه پر کړی دا دلته جګړه کوي او هر ورځ افغانان چې د لسګونه کسان په ملیور دو ملیام نت کې بل ځوان له لاسه ورکې ترڅو د دې پولې امن نشي د چیرې د مثلا د منځنۍ آسیا لپاره په شمال کې مونږ په بدخشان او دلته زموږ قوتونه جګړه ونه کې قرباني ورنه کې طبيعي خبره ده چې دا کانال خلاصيږي او د دې هوادونه هم نام نه کیږي نو د دې موضوع نه چې اجرایي رئیس ویل چې دا جګړه چې دا د سیمه جګړه ده دا تروریزم د سیمه او نړۍ جګړه ولې بدبختانه باري واځي د افغانستان په وګوره یو هدف ده نو هم مهمه مسله چې دا غداله چې په دې جګړه کې د نشئ توکو رول ډیر زیات مهم دی او د افغانستان د نشئ توکو تولید په لویخ په صدا چې خصوصا د پورو هغه لته چې سیمه څخه تیریږي یعنی د دې د قاچاق د مخنیوي چې د تروریزم حمایت کوي مثلا دلته د پروسس مسله دا ټول باید په ګډه سره دلته کار وکړي بل مهمه مسله هغه د اقتصادي تکاو او د اقتصادي همکاري ده په چیرې دغه سیمه د جنوبي اسیا خصوصا په پاکستان لپاره د پرخنا او امدارنګ د ترانزیت په مسله کې هغه شایته وړاندې کې کوم چې مهم دي چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده زه فکر کوم چې دا به یو بل مثبت اقدام چې وکولای شي په سیمه کې تروریزم ما هو او لمنځه یوسي
دغه هیوادونه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې څه کولای شي او له دغه هیوادونو څخه د افغانستان توقعات څه دي
په دوه برخو کې دوی کار کولای شي یو دا چې په سیاسي برخه کې ډیر زیات کار کولای شي دغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب هم لري په روسي کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان له لارې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او دغه سی پیغام د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان تروریزم کې دا هم نور زمونږ ملي امنیت هم راغواخي د افغانستان کې د نشئ توکو کښت او کاروبار زمونږ ملي امنیت هم راغواخي بل مهمه مسله دا ده چې په روسي کې په جنوبي اسیا کې لیوالتیا ډیره زیاته شوې ده چې د منځنۍ آسیا انرژي ته یو سیاو ترڅنګ د پاکستان د دالې والته ډیره ده چې د منځنۍ آسیا مارکیټ ته لاره پیدا کړي نو په دغه دواړو ګډو مشترکو همکارۍ کې دوی کولای شي چې فشار وارد کړي چې دا همکاري به هغه وخت رامنځته کړي کله چې دغه مشترک تهدید پر ضد ګډه مبارزه وکړو نو دغه څو مسایل کولای شي چې د افغانستان په صوبات او امدارنګ د افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې مرسته وکړي او په سیمه کې د تروریزم په مبارزه کې خپل برخه ادا کړي
د سیاسي چارو کتونکو غفور احمد جاوید ویل د منځنۍ آسیا هیوادونو د شانګهای سازمان د لارې کولای شي چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ملي جنبش د حزب ویان بشیر احمد تین جاسادی رډو ته وویل چې د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو سپرا شو د جرمني شمنو ته جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان حکومت ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد آزادی رډو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنشن پیپرز ناوخته په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه. له کابل زموږ خبریال واصل وصال راپور لري.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ بلل او د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې او ملاتړ ډاډ ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنځشنبه په ورځ ناوخته پارک ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت د افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. ښاغلی آزاد وویل چې د جرمني ولسمشر د افغان امنیتی کونو د روزنې ترڅنګ د افغان حکومت لخوا د چمتو شوی سلور کلن امنیتی پلان د عملی کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه.
د دې دولت په افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنې او مشورې په برخه کې. دوی همدارس د افغانستان د سلور کلن دفاعي پلان ترڅنګ وکړه او په دې برخه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ خپل هیواد د حمایت ډاډ هم ورکړ چې د ترهګر په وړاندې په مبارزه کې دوی د افغانستان سره ولاړ دي.
ښاغلی شتاین مایر په قزاقستان کې لیوی غونډې وروسته افغانستان ته راغی او له ولسمشر غنی مخکې په مزار شریف کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل. جرمني اوس مهال په افغانستان کې نږدې زر تنه سرتیري لري چې په خواهش شمیر 5000 ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل سمود وړاندې افغانستان ته د نورو سرتیرو په لیږلو مخالفت ښودلی و. ښاغلی مایر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه له پخوا څخه غښتلي او منظم شوي، خو په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل یوه جدي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مڼۍ په دفاع وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره کوي او وایي چې اوس یې ډېر تمرکز په کورنیو چارو وزارت دی چې دغه وزارت غیر سیاسي او مسلکي شي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو سربیره پر پارلماني ټاکنو او یو شمېر اقتصادي مسایلو په ځانګړي توګه د هلمند د لیتیمو د قانونو د سړلو په اړه هم خبرې کړې. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي او پوځي برخه کې د جرمني مرستې هغه وخت ګټورې تمامېدې شي چې په امنیتي ارګانونو کې اصلاحات او لازمه همغږي رامنځته شي. له ډلې زلمی وردګ وایي
افغانستان لپاره دوستي هم ګټوره ده، ځکه چې د ډېر امریکانه اړیکې د افغانستان او جرمني ترمنځ لومړی اساس باندې دا خو یو اړینه ده په افغانستان کې تر څو چې موږ امنیتي اصلاحات منځ ته رانه وړو نشو کولی چې که کومه مسؤلیت چې هم جهان غاړي هم افغانستان خلک غاړي هغه په لاسته راشي.
ښاغلی وردګ وایي په امنیتي او پوځي برخه کې د بهرنیو هیوادونو مرستې هغه وخت لا ګټور او ختم امیدې شي چې له امنیتي ارګانونو فساد ختم او کار اهلي کار ته وسپارل شي.
د جرمني ولسمشر په کابل کې شمنه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت لړګره له فراز څخه مو له بیا امنیو او د چارواکو له شمنو زموږ خبریال احمد شاه فطرت په خپل راپور کې خبروي.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې امنیتي چارواکي باید د فراه د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخلي، که نن ورځ تر بلې به لا هم امنیت خراب شي. دوی په بلابلوک ولسوالۍ کې تېرې شوې لویې لارې د امنیت د ټینګښت خبره هم کوي.
در روها امنیت نی کس اینکه سفر کرده نمیتونه
مستون دورو را امنیت بر برابر ده.
لبلی خواه در فراه ولایت امنیتی چارواکی به وایی چی دوی سخت در بلی رید سو پا در ولایت که امنیت تامین کرده. در فراه ولایت امنیت قمدانی در امنیت امیر گلبهار مجاید وایی چی دیر جربه در فراه ولایت اروان در شمالگاه و کنسیمو که نور امنیتی پوستی زی پر زیشی تر سو در غلار امنیت هم خونده شی.
ما در اونجا با تعداد 40 نفر یک بیز اردوی ملی جدیدن جای به جای شده که سایه شمالگاه از آسیب پذیری نجات پیدا بکنه.
هم دیال که د فراه ولایتی چارواکی په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره د پوځي عملیاتو خبر هم کوي. د فراه ولایت د والی وای ناصر مهری وای چې بهرنیو ځواکونو په هوایي مرسته سره به په هغه سیمو کې پوځي عملیات سره چې د لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
د قول اردو څخه کته خاصه هم د سدهو د قوای ائتلاف څخه هم د الوتکې د روزو کې راځي په زمن کې د خفرایان په اطمینان ورکوم چې په د نردو کې به هم موږ تصویري عملیات بولو په ځینې ولسوالیو کې چې هغه تهدیدات د تحرکات زیاتره وو.
باید ووایو چې په وروستیو ورځو کې په فراه کې امنیتي وضعیت څه ناڅه خراب شوی او خلک اندېښمن کړي، خو امنیتي چارواکي به وایي چې امنیتي وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې او خلک باید اندېښنه ونه لري.
د ولسمشر لومړی مرسل عبدالرشید دوستم به په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تینج د دې مطلب په ټینګار سره ازادي راډیو ته وویل د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونه دا صلاحیت نه لري چې د ولسمشر د لومړي مرسل څخه څېړنې وکړي. واصل وصال د کابل راپور لري.
هغه قضیه چې د افغانستان په تړاو تر بلې هرې موضوع د نړیوالو لپاره په دې ورځو کې مهمه ګڼل کیږي، د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی لخوا د جنسي زورونې تور دی. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تینج د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې یا د موضوع پرته د یو شخص لیدا بل سندي او د ولسمشر لومړی مرستیال به په هیڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر نشي. افغانستان کې ډېرې قضیې شته چې باید وسړل شي، خو دوی د یو شخص دا دومره ټینګه کړې چې زموږ د نړیوالو همکارانو ذهنیت خرابوي. په هغه دوسیه کې د نوموړي مرستیال څخه کومه پوښتنه نه ده شوې. په دې اساس موږ ځان مکلف نه بولو چې محکمې ته حاضر شو. خغل تینج ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 98 ماده له مخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کومه موضوع کې تورن شي، د قضیه د پرمخ بیولو لپاره ځانګړي محکمه جوړیږي او دا د لوی سرنوالۍ او محکمې صلاحیت نه ده چې د ولسمشر له مرستیال څخه څېړنه وکړي. خو د اساسي قانون په 98 ماده کې یاد موضوع یوازې د ولسمشر په تړاو وضاحت لري او د مرستیالانو په تړاو پکې سند راغلی. د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی د دې قضیه د یو سمود سکوت وروسته په تیر یو اونۍ کې بیا په رسنیو کې راپورته شوې. لا د یو ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي و چې د عبدالرشید دوستم او احمد اشتی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هم څو ورځې وړاندې ویلي و چې دغه قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی سرنوالۍ دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد دوسیه یې په بشپړې بېطرفۍ سره له څېړلو وروسته سترې محکمې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ یا هم د سترې محکمې نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د جرم او خیانت په تړاو موضوع ګونګه ده او ولسمشر دا صلاحیت لري چې د عزل او ځانګړې محکمې فرمان صادر کړي. لا دې ډلې د کابل پونتون د حقوقو پونځي استاد ودیر صافی وایي د لومړي مرستیال دفتر د حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې په دې اړه په اساسي قانون کې ابهام وجود لري. یعنی په اساسي قانون کې هیڅ د مرستیالانو نوم نه دی اخیستل شوی چې د کومې قضیې په تړاو دوی محکمې ته تللی شي. د جوزجان پخواني والي احمد اشتی څو میاشتې وړاندې دا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نهو ساتونکو یې جنسي ځورولې. هغه دا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر لخوا رد شوی، خو د غیدا نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی ودیر صاپی په دې باور دی چې که د ولسمشر لومړی مرستیال په رښتیا په دغه قضیه کې ښکیل وي او د ولسمشر لخوا یې لا هم ملاتړ کیږي، نو ولسمشر مسؤول دی چې په دې اړه ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پاریس ښار د باستیل جشن د لمانځلو شاهد دی. د جولای میاشتې 14 نیټه د باستیل یا د فرانسې د ملي ورځې سره برابره ده. د 1798 میلادي کال د جولای په 14 د فرانسې خلکو د باستیل په نوم پر یوه زندان حمله وکړه. دا پیشه د فرانسې د انقلاب چې تقریبا پر ټوله نړۍ اغیز وکړ مهمه برخه ګڼل کیږي. سږ کال د باستیل جشن د هغې ورځې سره هم برابر و چې په دې ورځ لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د داخلېدو 100 کاله پوره شول. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او یو شمېر امریکایي سرتیرو نن په پاریس کې په دغو مراسمو کې ګډون کړی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د باستیل یا د فرانسې د ملي ورځې مراسم د جولای په 14 نیټه د تل غونډې په شور او زوږ ولمانځل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په دغو مراسمو کې چې عمده برخه یې نظامي رسمي ګذشت وو ګډون وکړ.
د میکرون ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د مشر میلما په توګه په دغه مراسمو کې حضور درلود. سږ کال د جولای 14 نیټه له هغې ورځې سره هم برابره ده چې امریکا لومړۍ نړیوالې جګړې ته داخل سو. له همدې کبله امریکایي سرتیری هم د دې مراسمو د نظامي برخې ګډونوال و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله وینا کې په خوا ته په کتو سره وویل موږ د باور وړ متحدان وموندل. هغه ملګري زموږ ژغورلو ته راغلل. امریکا له هغو څخه یو هیواد دی، له ځکه هیڅ شی به موږ له یو بله جلا نه کړي. د پاریس کوڅې د فرانسې په بیرغونو اوډل سوې وې او نظامي الوتکو درې رنګی بیرغ په هوا کې نیولی و. په ټوله فرانسه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د باستیل ورځ هر کال د جولای په 14 نیټه په فرانسه کې همداسې لمانځل کیږي. دا جشن په پاریس کې په 1989 کال کې پر باستیل زندان د حملې په یاد لمانځل کیږي، هغه حمله چې په نتیجه کې په فرانسه کې ستر انقلاب رامنځته سو.
د فرانسې د جشن راپور ما اوریده. په پاریس کې د رسمي گذشت مراسم تر سره شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دې جشن کې برخه اخیستې ده. ولسمشر ترامپ پرون پاریس ته ولاړ او د پرون په پاریس کې یو لړ څرګندونې وکړې. ترامپ د هغې لایحې په اړه خبرې وکړې چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د لیدنې پر سر راپورته شوې ده. ښاغلی ترامپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د ګډ مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د خپل زوی دفاع وکړه. ولسمشر ترامپ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له یوې روسۍ مدافع وکیل سره د ده د زوی د کتنې هدف دا و چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ده د ډیموکراتي سیالې هیلری کلینټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي او دا د ده په وینا یو عادي کار دی. ترامپ وویل اکثر خلک دا ډول کتنې کوي او ده دې ډول کتنو ته د خپل سیال په اړه د تحقیق نوم ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس د استازو د جرګې مشر پال راین کشر ډونالد ترامپ له روسي مدافع وکیلې ناتالیا ویسلنیتسکایا سره د کتنې په اړه د کانګرس غونډې ته د توضیحاتو لپاره غوښتی دی. کشر ترامپ چمتووالی ښودلی چې په دې اړه به له کانګرس سره همکاري وکړي او د ولسمشر د کورنۍ لومړنی غړی به وي چې د کانګرس د هغې کمیټې په وړاندې به څرګندونو ته حاضرېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو په اړه تحقیقات کوي. د سنا د عدلي قضایي کمیټې مشر چارلز ګراسلی پرون وویل چې له ځوان ترامپ څخه به په یو مکتوب کې غوښتنه وکړي چې په عام محضر کې په دې اړه توضیحات ورکړي او ښاغلی راین وویل چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي. کشر ترامپ په روانه اونۍ کې دا خبره افشا کړه چې پروسه کال په جون میاشت کې له ویسلنیتسکایا سره لیدنه وروسته له هغه ومنله چې د ته وویل شول چې دا روسۍ وکیله د روسیې د حکومت استازې ده او د میرمن کلینټن په اړه خورا مهم معلومات ورسره دي. د هغو معلوماتو له مخې چې ولسمشر ترامپ په روانه اونۍ کې په څو ایمیلونو کې خپره کړي، ځوان ترامپ ویلي دا خبره د خوښه شوه او ځکه یې خپل اوخي جارید کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر ترامپ څرګنده کړې ده چې ویسلنیتسکایا د روسیې د حکومت استازې نه بلکې یو خصوصي مدافع وکیل ده او د دې له زوی سره د هغې کتنې هم کومه خاصه نتیجه نه درلوده.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
دا ساجر اډو د دې خبري مجلې ورستی تر رسیدلې او پورستی کې مو د فیسبوک د کارکونکو لپاره د یو شارګوټي له جوړولو اسمت څاروان خبروي.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شتي، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یو ستره کمپنۍ ده، اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړی شي. فیسبوک کمپنۍ دا ځمکه په 2015 میلادي کال په 400 میلیون ډالر اخیستې ده. بزنس جورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې د دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت د دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بلل دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لورې جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول و، خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 14 کلونو زیات وي وړاندې شو.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په بل خبري مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو سره دی.